라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم د ازادي رادیو نننې خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور دریمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او پاکستانی چارواکو سره په بروکسل کې په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. په بروکسل کې همداراز نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه هم جوړیږي. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سرپرست استازي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. په بروکسل کې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د سوریې د رژیم له مخالفانو سره د مرستې لپاره د دې هیواد د تیلو پر وارداتو بندیزونه نرم کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي پرون په ارګ کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي او ډیوډ پیرس په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د چهارشنبه ورځې د کېدونکو خبرو اترو په باب سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ښاغلی پیرس به له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو، د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي او په سیمه کې د روانو حالاتو په باب خبرې وکړي. پیرس له دې مخکې چې کابل ته ولاړ شي په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو خبریال د ناټو د یوې ویاندې له قوله وایي چې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي پر پلان او په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناټو ویاندې ویلي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان په اړه کومه لویه پرېکړه ونه شي او د دې تړین او د دې تړون غړي هیوادونه به د افغانستان د ماموریت پر روان وضعیت په خپلو کې خبرې وکړي. دغه راز ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم نن بروکسل ته ورسیږي او سبا به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د پاکستان د پوځ لمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې د باستن د ډلهیزې ځغاستې په لوبه کې په 14 تورن جوهر سرنایف د ډلهیزې وژنې د وسلې په کارولو تورن پیژندل شوی او ښایي د مرګ په سزا محکوم شي. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې نوموړی په یوه مورد کې د خونړیو چاودیدونکو موادو په وسیله د عامه شتمنیو په له منځه وړلو تورن شوی. 19 کلن سرنایف ته چې د باستن په یوه روغتون کې په نازک حالت کې دی د ده اتهام پرون اعلان شو. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنې پرون وویل چې سرنایف به د ملکي قضایي سیستم له لارې محاکمه شي.
He will not be treated as an enemy combatant. We will prosecute this terrorist.
له سرنایف سره به د جنگي دښمن په توګه چلند ونه شي. موږ به دا تروریست د خپل ملکي سیستم له لارې محاکمه کړو. د قوانینو له مخې امریکایي اتباع په پوځي محکمو کې نشي محاکمه کېدای. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر له 11 رئیس موږ د فدرالي محکمې د سیستم له لارې سلګونه تروریستان محکوم او حبس کړي دي. چشنایو الاصل جوهر او روري تامرلان یو ونې مخکي په باستن ښار کې د هغو دوو بمی چودنو په سر ترسولو تورن شوی چې درې کسان یې ووژل او یو سلو درې او یتنې ټپیان کړل. جوهر د جمعې په ورځ د پراخو تعقیبي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او د دورور تامرلان ووژل شو. د پاکستان د لاهور ښار سترې محکمې پروند د هیواد په خوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره وړ وباله او په دې پروسه کې د ګډون اجازه یې ورکړه. له دې وړاندې د پاکستان انتخاباتي محکمې راجا پرویز اشرف په مالی فساد کې د لاس لرلو په تور په انتخاباتو کې له درېدو منع اعلان کړی و. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل پلان لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د پلټنو په خاطر له تهران سره بیا خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ویاند ګیل تودور وویل دواړه خواوې د خبرو اترو د پیل د نیټې په اړه سلا مشورې کوي، خو نوموړي د ایراني رسنیو دا راپور تایید نه کړ چې وایي دواړه خواوې به د می د میاشتې په 21مه په ویانا کې غونډه سره وکړي. او د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت له مخالفانو سره د مرستې په هدف له دې هیواد څخه د تیلو پر وارداتو لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د دې موافقې له مخې چې پرون په لوکزمبورګ کې وشوه د تیلو اروپایي وارد کوونکو ته به اجازه وي چې د سوریې د حکومت له مخالفانو سره د سلا مشورې پر اساس له دې هیواده تیل واخلي. له سوریې څخه د تیلو پر وارداتو په 2011 کال کې وروسته له هغه بندیز ولګول شو چې د بشار اسد رژیم د مظاهرچیانو پر ضد له زور او تاوتریخوالی کار اخیستل پیل کړل. قدرمنو اوریدونکو، دا و د افغانستان او نړۍ خبرونه چې وا موریدل. او اوس هم ناجیا ساپی د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. د هم د زنی لوی خرونو د هوا حالات چې د نن ورځې د پروړاندوې نشوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 38.2 اسمان ریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 29.9 اسمان ریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 28.1 اسمان ریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 30.14 اسمان وریز. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 28.15 اسمان وریز او د باران اټکل. لملتیمو مننه.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونو برخه پایته ورسیده. په څو شیبو کې تاسو ته راپور نو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې واوري چې په راپورونو کې مصدر درته راوړي. په پام کې ده چې سبا چهارشنبه په برکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ په اړه خبري وشي. افغان چارواکي وایي چې دا خبري به جدي وي. د افغانستان او پاکستان د کړکیچونو اړیکو په داسې یو حالت کې آیا لا هم له پاکستانه د سولې په هڅو کې د مرستې تمه کیدای شي؟
که چیرې دا سوله نه راځي، نه یوازې دا چې افغانستان په دې اور کې سوځي، اوس پاکستان زموږ نه زیات په دې اور کې
په برکسل کې. همداراز نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي. او په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د هلیکوپټر د سورلۍ او عملی چې طالبانو نیولي د ژغورنې هڅې روانې دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره سبا په برکسل کې وي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی پرون یو شمیر خبریالانو ته په کابل کې وویل چې په دې خبرو اترو کې به د سولې او د ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان د نویو پرمختګونو په اړه خبرې وشي. د څرګنده کړه چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان یو شمیر ملکی او پوځي چارواکي هم حاضر وي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
په بروکسل کې به د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبریالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. ایمل فیضی څرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته تقریبا حدود 19 بار رئیس جمهور کشور سفرای را
دی وی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي، چې له بد مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمي هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې بعده خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیویرن کرخې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان دا ترونه هم شته چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حملې ترسره کوي.
و موریدل چې ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی سبا په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ګډون له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. دا درې اړخیزه کتنه په داسې حال کې کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچن شوي او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ کوم څرک هم نه لګیږي. رضوان مراد د بروکسل د کتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو فاروق بشار سره مرکه کړې.
ستاسو په نظر د درې واړو مشرانو په منځ کې کومې هغه تودې مسالې دي یا د دې وروستیو تحولاتو موضوعات دي چې ولسمشر کرزی په ل پاکستانی او امریکایي چارواکو سره وغږیږي؟
شاید پاکستان ته وویل شي چې تا خو وعده وکړو چې په شپږو میاشتو کې موږ په افغانستان کې کوشش کوو چې سوله راشي. دا سوله څه شو؟ حتی اوس تاسو دا د سولې د پروسې څخه ځان راوباسي. بله موضوع چې ډېر حاد موضوع ده د پاکستان ننوتل د افغانستان په خاوره او دلته دوی دا مرچلونه جوړ کړي دي. د افغانستان په خاوره تقریبا 50 کیلومتره افغانستان کې داخل شوی په ګوشته کې. دا موضوع هم هلته باید مطرح شي. زما په عقیده د جان کری په حضور پاکستان ته داسې یو پیشنهاد وسی چې آیا ته غواړي چې په افغانستان کې واقعا سوله راشي او کرا نه شي؟ که چیرې دا سوله نه راځي، نه یوازې دا چې افغانستان په دې اور کې سوځي، اوس پاکستان زموږ نه زیات په دې اور کې سوځول سوای ده او سوځي.
یو پښتنه چې دوه اړخ لري او لزینو سره اندېښنې پیدا کړي چې کا امریکا او ناتو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان لاله سوله راولي، کوم هغه فشارونه دي چې د پاکستان پر ضد استعمال کړي؟ دوهم دا چې آیا واقعا متحده ایالات او ناتو غواړي چې په پاکستان خپل فشار راوړي د افغانستان په مقابل کې، یعنی د عامو خلکو په وینا باندې د افغانستان د غلس کلنه دوستي د پاکستان په 50-60 کلنه دوستي باندې قربانولو ته تیار دي دوی؟
کچېری جنگ دوام کوي په افغانستان کې، دغه تروریستي اعمال په افغانستان کې دوام کوي، دا د دې معنی نه ورکوي چې اوازې په پاکستان کې او په افغانستان کې دا د تروریستانو ځالي جوړيږي. د دې افغانستان څخه د پاکستان څخه امریکا او اروپا په امن کې نه دي. دواړو خواو نه داسې نتیجه اخیستل کېدای شي چې په افغانستان کې کچېری دغه اعمال دوام کوي، د تروریزم ځالې بدلته بیا وده وکړي. امریکا او ناتو باید په افغانستان کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې دوی مطمئن شي چې د تروریزم ځالې د دې ځانه ورکې شوي دي او د دوی خاوره دا د دې لپاره نه ده چې زموږ د خاورې لپاره دوی راغلي دي. د دوی خاوره دا د تروریزم په امان. دا بل سوال چې دوم برخه ستا سوال دی چې آیا امریکا حاضر دی چې دغه د 50 کلن دوسی د افغانستان د 10 کلنې دوسی سره بدل کاندي؟ دا د دې لپاره نه که چیرې دوی بدل وکړي چې دوی افغانستان په پاکستان ترجیح ورکوي. که چیرې دوی دا کار کوي د دې لپاره کوي چې د پاکستان د خاورې نه په دواړه خواوو د سرحد دلته ترورستان وزل کیږي، او ترورستان هم په پاکستان هم په افغانستان هم په اروپا او هم په امریکا کې خپل فعالیتونه سرته رسوي.
د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو سمدستي پام وکړئ خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. همدارس ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم نن بروکسل ته ورسیږي، او سبا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د پاکستانی چارواکو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي ډیوډ پیرس پرون په ارکل ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اړه سلام مشورې وکړې. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې د باستن د ډلهیزې ځغاستې په لوبه کې په 14 تورن جوهر سرنایف د ډلهیزې وژنې د وسلې په کارولو تورن پیژندل شوی او ښایي د مرګ په سزا محکوم شي. د پاکستان د لاهور ښار سترې محکمې پرون د دې هیواد پخوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره وړ وباله، او په دې پروسه کې د ګډون اجازه ورکړه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل پلان لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د پلټنو په خاطر له تهران سره خبرې اترې بیا پیل کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت له مخالفانو سره د مرستې په خاطر له دغه هیواد څخه د تیلو پر وارداتو لګول شوي بندیزونه نرم کړي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم فرشتي جلالزی ته خوښ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې په لوګر کې د یو هیلیکوپټر د یرغمل شوي سپرلۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. داسې ویل کېږي چې په هیلیکوپټر کې چې د دوشنبه په شپه د هوا د خرابوالي په خاطر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې بیړنۍ ناستې ته مجبور سوی و، لستنه ملکي کسان سپاره و او اته تنه یې ترکان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د انقره په اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې د دوی اته وګړي یرغمل شوي دي. د ترکیه او روسیې چارواکو ویل چې په دې هلیکوپټر کې اته تنه ترکیه انجینران، یو د هلیکوپټر روسی پیلوټ، یو تن قرغز کارکونکی او یو افغان پیلوټ سپاره و چې ټول د طالبانو لاسته ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند د دوشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل چې بهرني ځواکونه غواړي د هلیکوپټر سپرلۍ ته د ملکی وګړو رنګ ورکړي، خو له دې مسلې انکار کول به ګټه ونه لري ځکه ټولو نیول سویو کسانو د امریکا د پوز دریشي اغوستي وي. خو غربي مطبوعات وایي چې په هلیکوپټر کې هیڅ امریکایي وګړی نه و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی داسې اټکل کوي چې د نیول سویو ترکانو روغتیايي حالت به ښه وي ځکه تر اوسه یې د اندېښنې وړ رپورټ نه دی اورېدلی. وال سټریټ جرنال د سیمه ییزو چارواکو حواله وایي چې هلیکوپټر د منګلو په دره کې ناستې تر سوی و چې د لوګر ولایت یوه لرې پرته او خوار میشتې سیمه ګڼل کېږي. ورځپاڼه وایي د اکثریت مسلمانانو هیواد ترکیه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هغه غړی ګڼل کېږي چې ځواکونه یې په عمومي ډول په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. انقره په عمومي ډول په اسلامي هیوادونو لکه مصر، تونس او مراکش کې د اسلام پالو ګوندونو د واکمنۍ ملاتړ کوونکي هم پاتې سوی ده. د وال سټریټ جرنال په لیکنه په سیمه کې د ترکیه زیاتېدونکي رسوخ ته په پام وسلوالو طالبانو تیره میاشت هغه ترکی انجینر بیرته خوشې کړ چې دوه کاله مخکې د مشکوکو فعالیتونو په تور نیولی و. وسلوالو طالبانو د دغه انجینر تر خوشې کولو وروسته ویلي و چې هغه یې د ښه نیت له مخې په تګاب کې د ترکیه استازي ته په لاس ورکړ. تایمز ورځپاڼه بیا د بیار خان ویاړ په نوم د هغه افغان پولیس د برخلیک کیسه کړې چې د وسلوالو طالبانو شپږو انتحاري حمله کوونکو په نیولو کې لاس درلود. تایمز وایي بیار خان ویاړ په دې خبر و چې د انتحاریانو د نیولو په خاطر به د طالبانو په قیمتي هدف بدل شي، خو دا تمینه درلوده چې د مشر افسران به د طالبانو دغه هدف ته رسیدل ورته اسانه کړي. د د ټایمز په وینا د حقانی شبکې تیر کال بیارخان ویار ته ویلي و چې که د یوې حملې په ترسره کولو کې کومک ورسره وکړي نو په پاکستان کې یو کور دوه موټر او $50,000 به ورکوي. خو بیارخان هغوی وغولول او شپږ انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای ونیول. د ملي پولیسو دغه غړی په خپل دې کار د کورنیو چارو د وزیر مشتبه پتنګ تر دفتره ورسید، مډال یې واخیست او په ځینې سیمه ییزو تلویزیونونو کې یې هم مرکې خپرې سوې. ټایمز د بیارخان له خولې لیکي چې دغه نوی شهرت د ده او د ده کورنۍ امنیت ته شدید خطر پیش کړی. د ټایمز ته ویلي، اوس مې هر څوک پیژني خو خلک راپورې خاندي، هر څوک وایي حکومت ته د خدمت وکړ خو هیڅ شی دې ونه ګټل. له بیارخان ویار سره چې د لسو ماشومانو پلار دی، د افغانستان حکومت ژمنه کړې و چې ترفې به ورکوي، $40,000 امریکایي ډالر به جایزه ورکوي او په ولایت کې به یوه نمره ځمکه هم ورکوي. خو ویار ټایمز روزپاڼې ته ویلي چې یوازې د خپل معاش 90% یې د جایزې په رقم تر اوسه ترلاسه کړي، خو د ژمنې خلاف ترفې تر اوسه ځنډېدلې ده. ویار خان ویلي، ما خپل ماشومان او خپل ورور د اور خولې ته واچول څو له خپل هیواد سره مرسته وکړم، خو اوس د حقانی شبکه ګواښونه راته کوي. هغوی زما د وژلو لپاره 10,000 افغانۍ انعام ایښی دی.
لازادې رادیو څخه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو خبریال د ناټو د یوې ویاندې له قوله وایي چې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي پر پلان او په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. د ناټو د ویاندې ویلي دي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان په اړه کومه لویه پرېکړه ونه شي او د دې تړون غړي هیوادونه به د افغانستان د ماموریت پر روان وضعیت په خپلو کې خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن راکوي چې په بروکسل کې دی.
نن په بروکسل کې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده چې د ناټو د سازمان په اړوندو مسایلو بحث کیږي. خو د بحث په سر کې بیا هم د افغانستان مسله ده. دې سره په خوا کې د ایساف د غړو هیوادونو د خارجي وزیران هم په یوه برخه کې ګډون کوي چې شاوخوا 50 د بهرنیو چارو وزیران کېږي او د افغانستان خارجي وزیر به هم وي. دوی د افغانستان پروان ماموریت باندې غږیږي. البته د ناټو ویاندې ایوانا لوینسکي خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې داسې تمه نشي کېدلی چې په دې کې د کومه لویه پرېکړه د افغانستان په اړه وشي یا داسې کومه غونډه نه ده چې په دې کې د غړي هیوادونه د افغانستان سره د مالی مرستو یا د پوځي ماموریت سره د مالی مرستې په باره کې کوم اعلان وکړي یا هم د خپلو عسکرو د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه پرېکړه وشي. دا یوه داسې غونډه ده چې تر اوسه پورې چې د ناټو ماموریت څومره په مخ تللی د امنیت د انتقال په برخه کې او یا هم په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه چې ارزول کیږي، او همداراز له 2014 کال نه وروسته د ناټو یو کوم نوی ماموریت د روزنې او د مشورې چې پیلېږي په هغې باندې هم خبرې کیږي. له دې سره پخوا کې د ناټو او د روسیې د شورا غونډه هم ده د افغانستان په اړه. البته چې په دې کې به د ناټو او د روسیې د شورا غونډه هم د افغانستان په اړه ده. په دې کې به د افغانستان د هلیکوپټرو د وجهي صندوق چې درې کاله کېږي رامنځته شوی ده هغې باندې سره به د روسیې د مرستو په باره کې بحثونه کېږي. دغه صندوق چې ده د ناټو لخوا تمویل کېږي، خو روسیه د افغانستان د هلیکوپټرو متخصصینو ته روزنه ورکوي او په تخنیکي برخه کې همکاري کوي. د ناټو ویاندې ویلي چې دوی تمه لري چې په دې غونډه کې روسیا د دغه صندوق سره خپلو د مرستو د دوام ژمنه تازه کړي. بروکسل کې درېمه غونډه هم چې هغه هم خاص اهمیت لري، هغه د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزه غونډه ده. او ټاکل شوی نن ولسمشر حامد کرزی د همدې غونډې کې د ګډون لپاره بروکسل ته راشي. دا غونډه په د چهارشنبې په ورځ د درې وړو هیوادونو ترمنځ په بروکسل کې کیږي او عمده مسایل هماغه د افغانستان د سولې پروسې کې د پاکستان همکاري راجلبول دي او کومې ستونزې چې په ډیورنډ په کرښه باندې په دې ورستو کې پیدا شوی دی، خصوصا د ګوشتې پولیسوالي کې د جمهور ریاست ویاند ویلي دي چې دغه مسایل په دې کې مطرح کیږي. افغان چارواکي وایي چې تر اوسه پورې پاکستان د سولې په برخه کې خاصه همکاري نه ده کړې سره لدې چې دوی بیا بیا غوښتنه کړې یا هم فشارونه تر ډېره باندې راول شوي دي، خو عملی مرسته او همکاري نه ده کړې. او دا ځل په ډېر جدیت سره د پاکستان سره د افغانستان د سولې خبره مطرح کوي.
د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې له بروکسل څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې پر جزئیاتو راپور راکاو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly far from some support. And we are not
اوتر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستۍ برخه کې چې په څو شیبو کې را رسیږي، د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه او په زړه پورې خبرې اترې درته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ راپور واورئ. په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د یو هلیکوپټرې د عملی او سورلۍ د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. دا هلیکوپټره چې ویل کیږي د خراسان په نوم په یو خصوصي شرکت پورې اړه لري، د یکشنبې په ماښام د هوا د خرابۍ له وجې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او ټوله سورلۍ او عمله یې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلل. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمه ییزو قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي څو د دې هلیکوپټرې عمله او سورلۍ بیرته خوشې شي. نسیم شفق په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په ازري ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره اړیکې نیولې ترسو وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ آزاد کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري او هیله یې وښوده چې دا کسان روغ رمټ وژغورل شي.
ادر کې د دې تیاری د ټولې عملی د نجات لپاره په خپل وسه او توان باندې چې موږ یې مرزومي وسته کار شروع کړی دی او خبرې مو روانې کړې دي. امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفجنو علما کرامو او د قوم د سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکاپټره د یک شنبې ورځې په ماښام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په لرې پرته او نسبتا ناامنه ولسوالۍ ازر کې استراري ناسته وکړه. راپورونه وایي چې په دې هلیکاپټره کې اته ترکان، یو افغان ژباړونکی او دوه پیلوټان چې یوې روسي تابه دی او بل یې یا د اوکراین او یا هم د ازبکستان تابه دی موجود و. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دې هلیکاپټرې د سوالۍ د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقتی که همشه یک گزارش
دادیم. دی وایي پولیس له کله نه چې تیره شپه په دې اړه معلومات ترلاسه کړل سیمې ته ورغلي. دا هلیکاپټره پوځي نه ده بلکې یو خصوصي شرکت پورې اړه لري. دا په کرایه نیول شوې هلیکاپټره ده چې ښایي د سوداګرۍ او یا هم د ساختماني شرکتونو لخوا کارول کیږي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ چې نه تنهي امریکایان دي له دوی سره ده، خو ایصف ځواکونو له مخکې نه ویلي چې دا هلیکاپټره دوی پورې اړه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې هلیکاپټره کې اته تنه ترکی اتبا وو. ترکی چارواکو سرګنده کړي چې په دې اړه له افغان چارواکو سره د دوی خبرې اترې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې هلیکاپټره اوس هم د ازري ولسوالۍ په منګل دره کې ناسته ده او کله چې پولیس نوموړي سیمې ته ورغلل نو د وسلوالو طالبانو لخوا پرې ډزې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته لیږدول شوې ده.
د ژوند رنګونه د کابل په ارزان قیمت کې 15 بلاک ته راغلی او دلته چوینو په کوڅو کې کثافات پراته دي. له سپینګیر کا سره به خبري وکړو. نوم دې راتوي؟
زمانو می زمان د ارزان قیمت په 15 بلاک وسیګ مې د چټلی نه پاکی نه زیات په تکلیف په وړي کې خو بيخي په تکلیف لپاره دي چې ماګاس پیدا کیږي مچان پیدا کیږي کیخي پیدا کیږي زیات کوي. هر سړی به خپل ځان کنټرول کوي، هر سړی خپل نظافت مراتو کې نظافت چې د نیم جز دی مان دا به دا کارونه کوي.
شروعلي کسان وایي دی وخت په وخت راځي د سیمه پاکي، خو بیا هم لیدل کیږي چې خلک له کورو راوځي او بیرته د خپل کور مخې ته ځلیا
چی نو ورځو کې یو ورځ کې بیا چټلی پیدا کیږي، بیا کثافت پیدا کیږي، چې دې ته خدای هدایت وکړي.
څوک کوي خلک دې کار په تاوان نه پوهیږي کولې دا کار کوي
په تاوان یې خپې مگر ځان نه تکلیفې چې مسایل ځای کې واچي
دا به څومره ستونزې رامنځته کړي.
اندازې نه زیات ستونزې مریضګان رقم رقم
تر اوسه کوم څوک لیدلی چې اندوه کثافات لوځي مریض سوي
کلینیکو کې نه ته پلان ځای نه ستاده.